دا چې تاسو خپل تجربې نه چې کله استرالیا کې تاسو وي د افغانانو دغه پاتشوي بچیان لمسیان دوی که تاسو اثرات افغانیت هم لیده او کنه دوی سه په یاد پاته ول او کنه او یا دوی هر څه هیر کړی دی
دوی خو د داسې خلکو اولادونه دي چې مجرد راغلي و استرالیا ته زیاتره په ځوانۍ کې راغلي وه او یو نفر به و ځایي ښځې سره به یې واده وکړي دی چې به ژوندی وو اولادونه به یې ترې حده وروزل اسلام و پښتو دا شان به روښودل خو دی چې وفات نور څوک نه وه چې هغو ته اسلام وروښیي افغانیت وروښیي پښتونوال وروښیي نو له دې کبله دوی ډېر څه نه دي زده کړي دا اولادونه یې خو بیا د هغو اولادونه چې بیا پیدا شوه یعنې چې دغه اصلي افغانانو لمسیان کېږي هغه بیا تر هغو له کم خبره راوختل ځکه د هغو پلرو خپله ډېر څه نه وي دا چې دوی ترې وروښیي نو دغه لمسیان چې اوس پاته دي یا ما ورسره ولیده په دوی کې ځینې داسې دي چې بیخي کلمه سمه نه دي زده ځینې داسې دي چې یوازې نومونه یې اسلامي دي یا پښتو نومونه دي د بېلګې په توګه په بروکن هیل ښار کې یو لمسی چې نیکه یې شمروز خان نومېدی او له پېښور څخه راغلی و هغه راته ویلي چې زما نوم امین الله دی نورو په دې نه و خبر چې پښتانه څنګه خلک دي څنګه رواج یې دي څنګه یې دود دستور دي یا اسلام څنګه ما لمونځ کوي وایي لمونځ نه کوم ځکه زده مینه دي مال کلمه دي زه د کلمه یم سمه نه وي زه ما ورسره وویل چې دغسې ویل کېږي او یو جومات شته په بروکن هیل کې چې هغو افغانانو هغه وخت جوړ کړی دي او تر اوسه پورې ولاړ دي یعنې په استرالیا کې د هغو افغانانو په لا جوړ شوی تر ټولو زوړ جومات دی چې اوس هم ولاړ دي استرالیا ته ډېر روغ دي هغه جومات ته دواړه سره ولاړو ده ویل چې کله کله زما زړه ډېر تنګ شي دلته راشم دې جومات ته دلته یوازې کښېنم پر دا دیواله باندې یو لوحه لګېده چې د الحمدلله د صورت انګریزي ترجمه وه وایي دغه ته ګورم ویل ولم یو څه نه زړه آرام شي نو د ده اسلام بس تر دغه حده پورې محدود و خو دا یې ویلې چې زه مسلمان یم او دا وصیت مې کړی وي چې ما د مسلمانانو پر طریقه باندې شخ کړي په قبر کښې مې پټ کړي او دلته یوه جالبه خبره دا هم ده چې هغه افغانان چې راغلي وه په هدیرو کې یې ځان ته ځینې ځمکې اخیستې وې ټوټې اخیستې وې چې په هغه ځای کښې به دوی د مسلمانانو پر ډول شخېدل د دغه دود تر اوسه پورې روان دی چې په دوی کې هر څه وفات کېږي په هغه ټوټو کې په هغو مځکو کې شخېږي او د اسلام پر ډول باندې شخېږي ځکه عیسویان چې مړی شخیي د هغو سر د قبلې طرف ته نه وي لکه دا مسلمانان چې شخېږي چې مخې د قبلې خواته وي نو دوی تر اوسه پورې د هغه رواج ساتلی دي یعنې دا ځان ته وایي چې موږ مسلمانان یو خو نور په اسلام سم نه دي خبر نه په پښتو پښتونوالو افغانیت سم خبر دي نومونه یې د ځینو ګډ دي ځینې اوس هم هغه اسلامي نومونه دي د ځینو اسلامي او انګریزي نومونه دي په ځانګړې توګه د دالمسیانو یې دا نور کسان چې ما ولیده په ایل سپرینګس کې د هغو نومونه د یوې نوم ریچل ستارو د بلې نوم بیرل ستارو نو ریچل خو انګریزي نوم دی ستار یې د هغه نیکه نوم دی د کورنۍ نوم دی چې تر اوسه پورې ورسره وو خو دغه زما دپاره جالبه وه چې دوی ټول راته ویلی چې دوی په خپل افغانیت باندې څومره ویاړي دوی ویلی چې موږ په دې فخر کوو چې موږ افغانان یو او موږ په دې فخر کوو چې زموږ نیکهګانو د استرالیا په پرمختګ کې د استرالیا د لوی وچې په موندنه کې د دې په تسخیر کې څومره مهم رول لوبولی دي موږ په دې ویاړو او خلکو ته وایو چې زموږ نیکهګان وه چې دغه کارونه یې ساز دپاره وکړه ریل یې جوړ کړي سړکونه یې جوړ کړه د ټلیګراف لاین یې وغځوي استرالیا یې له نورو نړۍ سره وتړله نو دوی په دې ویاړېده چې نه یوازې دوی نیکهګانو ډېر مهم رول لوبولی دي بلکې په دې هم چې دوی افغانان دي
بله زمي صاحب دا به هم تاسو کېدی شي له کارپوهانو نه دلته چې تاسو خپل په دغه رپورټ کې یا دغه ډاکومنټري کې تاسو هم ځینې غږونه اخیستي دي او یا له دوی نه به هم پوښتنه کړې یا له نورو معلوماتو پر بنسټ باندې څومره داسې کسان اوس یعنې شمېره معلومه ده چې له هغو ډله اوښ چلوونکو څخه دوی پاتې دي چې دلته اوس هم په استرالیا په دغه لویدیځې سیمه او مثلا منځنۍ سیمه کې اوسېږي
یعنې ما خو مخکې ویل چې لدروز خطر څلور زور پوری خلک راغلی و دی بو مومن د درو درو کلونو لپاره راتله ګرته بتله او دوی اجازه نه درلود چې خپلې میرمنې خپلې ښځې سره ونی دی مجرد راتلای شوی او خپل مدابه تراسو د قرارداد وخت پراسو دی مجبور و چې ګرته ولاړ شي دین دوا واره دین درې واره په قراردادونو باندې راغلی و خو مجبور و چې ګرته ولاړ شي دا لدوه څخه تر درو سو کسانو پورې چې پاته سول په دې کې ځینو ودونه درلوده یا ودونه وکړله ځای ښځو سره ځینو نه وکړه په هغه کې ځینې دغسې مجرد وفات سوه خو هغو چې ودونه یې وکړه د هغو اولادونه اوس شته نو سړی داسې ویلی شي چې د زورو په شاوخوا کې د هغو لمسیان تر اوسه پورې شته چې د استرالیا په بېلو سیمو کې اوسېږي خو په هغو کې ډېر د دې دومره پروا نه ساتي چې په خپل منځ کې تماس سره ونیسي ځکه د استرالیا خو ژوند جلا دی او ژوند یې مصروفه دی او فاصلې ډېرې لېرې دي د تګ را تګ هم ډېر پکې ګران دی ځکه ښارونه یو د بل څخه ډېر لېرې دي ځینې یې داسې دي چې په یوه ښار کې اوسېږي او یو د بل سره تماس لري یا تګ را تګ سره لري په ځانګړې توګه په ایډیلیډ ښار کې ما ځینې د هغو افغانانو لمسیان ولیدل چې یو د بل سره یې پېژندل تګ را تګ یې سره درلودی او سره کښېناسته ولاړېده نو زیاتره یې دوی په خپل منځ کې هم سره ورک دي او دا نور افغانان چې بیا دا وروسته کلونو کې ولاړه دوی خو بیا د دوی سره هېڅ تماس نه لري یا ته په خبر نه دي چې دا چیرې اوسېږي څه کوي
قدرمن اوریدونکو تاسو د داود اعظمي مرکې ته غوږ یاست چاچې د هوا سپول لاره استرالیا کې د پخوانیو پښتنو اوخ چلونکو پاتې نسل د هغوی پلرنۍ ټاټوبي یا خپل سره په افغانستان او پاکستان کې یو ځای کړل د ښاغلي داود اعظمي یاد سفر او تجربې ته غوږ یاست
ایا اول خدای چې هغه پخوانی کسانو د نسلونو لمسیان چې پاتې دي دوی له دینه هم خبر دي چې اوس پښتانه په ډیر شمیر اوس راغلي دي اوس میشته د استرالیا په بیلابیلو ښارو کې دوی یعنی پاره خبر لري او کنه بل دا چې د افغانان چې راغلي دي په دې ورسته یو کې په استرالیا کې میشتي دوی له غوښه څخه کتنه کړې ده د اخت تاسو هم سکتنه لرله او کنه
د دانو افغانان سره هم ما وکتل چې د دا جنگو په کلونو کې راغلي دی وس خو شمیر ډیر زیات په لسګونو زر افغانان دي چې په دا تیرو ډیر شپږ ډیر کلونو کې استرالیا ته راغلي دی او دلته می سوي دي خو د دوه افغانانو او د زرو افغانانو یا د دوه د مسیانو ترمن تماس نشته دی یو بل نه سره پیژني صرف خبر دي چې ولا مر د افغانانو مسیان ستا او المسانی به دې خبر دي چې په اوس کلونه کې نوی افغانان هم راغلي دي خو یو په بل نه دي خبر یا لږ یو د بل سره تګ را تګ یا تماسونه نه لري ما چې په مختلف شهرونو کې د دواړو او سره خبرې وکړي دوی صرف د خبرتیا در حد دومره وایي چې و مش خبر چې دا خلک سره یو د بل سره تماس نه لري یعنی نه خبر دي نو زه په دلیل نه پوهیږم چې څه سبب دی خو دا خبره مهمه ده چې استرالیا ته په منظمه توګه اسلام دغو افغانانو راوړي چې جماعتونه یې جوړ کړل او تر اوسه پورې ځینې ولاړ دي یعنې ځینې جماعتونه یې ړنګ شوي دي یا استعمالېږي نه خو ځینې یې تر اوسه پورې ولاړ دي او ځینې یې نور پراخ شوي دي یا غټ شوي دي هدیرې یې تر اوسه پورې شته قبرونه یې شته د قبرونو ډبرې یې شته چې نومونه یې پر لیکل شوي دي د بېلګې په توګه په ایډیلي ښار کې د کندهار یو وژبا افغان و چې بیا وروسته طبیب سو یا حکیم سو طبابت یې شروع کړي او دومره مشهوره سو چې په زرګونو خلکو د ده په جنازه کې ګډون کړی و په زرګونو استرالویانو یعنې ویل کېږي چې کله دی وفات سو د ده جنازې دپاره راغونډ شوي خلک دومره ډېر و چې د موټرانو یو سر په جماعت کې وو او بل سره په هدیره کې وو یعنی په زرګونو موټر و د په جنازه کې دومره لیوال د درلوده یا دومره مینوال یې درلوده ځکه د ده په لاس کې وه یو ډېر تاثیر و چې هر چا د به دا خپله دوا ورکړه چې د به خپله جوړول د داونو بوټ شته هغه به جوړېدي یعنې داسې لاعلاجه ناروغان ده روغ کړي وه چې ډاکترانو به جواب ورکړي وو دی محمد عالم نومېدي د کندهار و او په یو سلو شپږ کلنۍ کې وفات سو نو ځینې داسې و چې ډېر نوم یې وایستي محمد عالم زه فکر کوم چې په دغه ټولو اوژبا یا اوس چلونکو افغانانو کې تر ټولو مشهوره سړی راوختې د تبابت وروسته چې د تبابت شروع کړي او استرالیا حکومت هم دا مني چې دغو افغانانو رول ډېر مهم و. خو د دوی لمسیانو یوه ګیله درلوده چې د دوی رول په سمه توګه په رسمیت نه دی پېژندل شوی. د استرالیا حکومت یا د استرالیا ټولنې یا تاریخ پوهانو یې د دوی رول ته دومره اهمیت نه دی ورکړی یا په رسمیت نه دی پېژندلی څنګه چې په کار وه. یعنې لکه مخکې چې ما وویل چې د استرالیا په پرمختګ کې د دوی ډېره لویه ونډه وه. دوی خپله ویل چې که د ازمن نیکهګان نه وای راغلي استرالیا به 50 کاله پر شا وای. څومره پرمختګ سوی دی دا به 50 کاله نور وخت نیولی وای چې دغه پرمختګ وسي که دوی نه وای راغلي. اوشان نه وای راوستلي یا د اوشان د لارې د استرالیا کې دغه کارونه نه وای کړي. نو د دوی دا ګیله وه. خو ځینې ځایونه وړوکي وړوکي یادګاري څلي یا د دوی په یاد کې ځینې یادګارونه جوړ شوي دي. خو دوی ویل چې دا کافي نه دي باید چې په لوړه کچه د استرالیا حکومت زموږ رول په رسمیت وپېژني او دا تایید کړي او ورځې ولمانځل شي او څلي جوړ شي یادګارونه جوړ شي چې د استرالیا ټولنه په دې خبره شي دنیا په دې خبره شي چې افغانانو دلته څومره لوی کارنامې کړي دي او څومره خواري یې پر ځان ګاللي دي.
په رښتیا هم چې هغه
ډېرې ځای سره راغلي وو دلته دا کارونه کړي.
ډېر په ځای غوښتنه ده په دې هیله چې رښتیا هم دې مسلې ته یعنی جدي پام واړول شي. بل اعظمي صاحب زما روسي پوښتنه بل تاسو نه دا وی چې دغه سفر چې تاسو پیل کړ او دغه ځنګړی سفر چې تاسو پیل کړ چې په ډېر یو نوې بڼه او په ډېر یو ښه شکل سره تاسو دغه دوه یعنی پاتې شوي خلک ډېر یو پیاوړي او غښتلي تاریخ سره تاسو سره د هوا په څپو کې یو ځای کړ راتلونکي کې څه پلان لري؟ دغه پروژه چې تاسو پیل کړه د دغه سفر چم پیل کړه د چیر د غواړي چې مخکې هم ورسوي؟
نو یو خو زما د دا او چنړی ته دا ورو ته جنم چې د دوه افغانانو رول څومره مهم وو او د په څومره خواري کې د استرالیا د پرمختګ لپاره کار کړی وو او دمر لري څخه راغلی وو. بل هدف مې دا و چې د دې پاره ځینې ناسم معلومات هم وو په کتابو کې په راپورونو کې خارسي وو په ځانګړې توګه د هغو کسانو لخوا چې ځینې راپورونه جوړ شوي وو یا کتابونه لیکل شوي وو چې په استرالیا کې نشتي. یعنې عموما داسې ویل کېږي چې دا افغانان وه. دې شک نشته چې زیاتره افغانان وه. تقریبا له 80% تر 90% پورې دا کسان افغانان وه. په دې کې ځینې بلوڅان هم وه، ځینې یې د هندوستان خلک وه، ځینې یې حتی د بنګلادیش خلک هم پکې وه، خو زیاتره افغانان وه. استرالیا خلک په دې سم نه خبر دي چې دا افغانان کم دي، زیاتره دا نور وه. نو دا خبر ما ورسره روښانه کړ چې نه، دا زیاتره افغانان ول اکثر تر 90% پورې. او کله وخت پیدا کی کېدای شي پر دغه موضوع یو کتاب هم ولیکم چې ځینې خلک پروګرامونه یې نه دي لیدلي، هغه د کتاب د لارې خبر شي. ځکه ما سره معلومات ډېر زیات دي د دوی په اړه، د دوی د رول په اړه، د اولادونو په اړه، په دواړو خواوو کې. نو دغه پلان مې ستاره که خدای توفیق راکړي، نو نه یوازې دا چې پښتو پروګرامونه به جوړوم بلکې کتاب ته مې هم نیت شته چې پرې ولیکم.
په دغه ټولو کارو کې بریالي اوسئ، یعنی رښتیا هم ډېر د ویاړ ځای دی چې تاسو دغه پښتانه سره یو ځای کړل او زمونږ غوږو ته مو دغه معلومات راورسول. او په ټوله کې یعنی هغه پام تاسو دغه کسانو ته واړو چې دوی له کلونو کلونو دا تمه لرله چې څوک به راشي او د دوی غږ به واوري. یوه نړۍ مننه ښاغلی داود اعظمي صاحب چې SBS پښتو خبرونه سره مو دغه خپل د تیر سفر په اړه او خپل دغه کړنو په اړه معلومات شریک کړل.
تاسم ډیره مننه چې ماته بلنه راکړه خپل پروګرام کې، او خدای دې وکړي چې اوریدونکو د پاره دا ګټور تمام شي.